سید سمیا بس تستړې مې په افغانستان کې د سحر اته او د لومړنۍ یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت څو تر نه بجو در پټوري چې سرچینې وي د افغانستان په شپږو سیمو کې به د امنیتي چارو مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي او دغه پروسه به تر 2013 میلادي کال پورې بشپړ سي. د ناټو عمومي منشي وایي چې پر ملکي تلفاتو خوشی نه دی. نور راپورونه هم لرو خو اوس خبرونه. پایل کې د څو خبرونو لنډیز. د ناټو عمومي منشي وایي چې افغان ځواکونو ته د هېواد امنیتي مسولیتونو سپارل به له شرایطو سره تړلی وي. د قندوز امنیه قومندان له ځینو نورو کسانو سره پرون په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د رپورټونو پر اساس د سعودي عربستان پولیسو د شیعه اقلیت د هغو غړو د خپرولو لپاره چې د مظاهرې لپاره راټول شوي وو ډزې کړې دي. بل خبر دا دی چې د سپین ماڼۍ یو جګپوړي مقام پر نوویل چې امریکا به ډېر ژر د لیبیا ختیځ ته مرستندوی ډلې ولیږي. بشپړ خبرونه اورئ. د ناټو عمومي منشي وایي چې افغان ځواکونو ته د هېواد د امنیتي مسولیتونو سپارل به له شرایطو سره تړلی وي. اندرس فوګ راسموسن چې د بلجیم په مرکز بروکسل کې یې د ناټو د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه به تر 2013 میلادي کاله پورې د هېواد د امنیتي چارو د مسولیت اخیستلو جوګه سي. راسموسن زیاته کړه ناټو به له 2013 میلادي کال وروسته هم د افغانستان د دولت ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناټو عمومي منشي دغه راز په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو له وجې خوشنۍ څرګنده کړه، خو زیاته کړه چې د دې هېواد د زیاتو ملکیانو د وژنې مسؤل د افغانستان د حکومت وسلول مخالفان دي. په بروکسل کې د ناټو د غړي هېوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم ورداګ هم ګډون کړی. د ازادي راډیو خبر اعلان هم په بروکسل کې دی او د دې غونډې له وروستیو جریاناتو به مو خبر کړي. د قندوز امنیه قومندان پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. د قندوز والی محمد انور جگدلک ویل عبدالرحمن سید خلیل نږدې 500 تنو امنیتي ځواکونو سره د غزمې په حال کې و چې ناڅاپه یو انتحاري حمله وسوه. ویل کېږي په دې برید کې درې نور کسان هم وژل شوي او ټولټال اته تنه ټپیان دي. د دې حملې مسولیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې بهرنۍ ځواکونو د چهارشنبې په شپه د افغان ولسمشر حمید کرزي د کازوی یار محمد وژلی دی. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوال احمد الله نزک ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په کر سیمه کې نړیوالو ځواکونو دغه عملیات په خپل سر ترسره کړي دي. د ولسمشر ورور احمد ولی کرزي هم له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دده د کازوی وړ مشپه په خپل کور کې وژل شوی دی، خو بهرنۍ ځواکونو تر اوسه په دې باب تبصره نه ده کړې. دا هم د سیمې نړۍ څورستي خبرونه. د رپورټونو پر اساس د سعودي عربستان پولیسو د شیعه اقلیت د هغو غړو د خبرولو لپاره چې د مظاهرې لپاره راټول شوي وو ډزې کړې دي. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ته ځینو عیني شاهدانو ویلي چې د ډزو غږونې یې اورېدلې دي. دغه راز پولیسو پرون په ختیځ خلیف ښار کې د سلګونو شیعهګانو د خبرولو لپاره له پټاقیو هم کار اخیستی دی. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت ویان رویټرز اژانس ته ویل چې پولیسو هغه وخت د خلکو پر ګڼه ګوڼې ډزې وکړې چې لومړی ځینو کسانو د پولیسو پر یوه افسر حمله وکړه. د ویان په خبره دوه مظاهره چن او یو پولیس ټپیان دي. دا پیښه په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی نن په سعودي عربستان کې عمومي مظاهرې وسي. راپورونه څرګندوي چې دغه مظاهرې د تیونس او مصر د وروستیو پاڅونونو په څیر د ډیموکراسي پلوه فعالانو لخوا تنظیم شوي دي. د سعودي چارواکي وایي دغه ډول مظاهرې منع دي او امنیتي ځواکونه به د دغو مظاهرو د کرارولو لپاره اقدام وکړي. سپین ماڼۍ هڅه کوي له هغې نظریې تر شا سي چې څه موده مخکې د امریکا د استخباراتو مشر ویلي وو شاید د مظاهرچانو په وړاندې په جګړه کې د معمر القذافي رژیم غلبه حاصله کړي. د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلاپر د مشرانو جرګې استماعي غونډې ته وویل داسې کومه نښه نه ویني چې قذافي د واک پرېږدي او روان بحران ته داسې ژر حل لاره پیدا کړي. کلاپر وویل د مخالفینو په پرتله د قذافي ځواکونه ښه مجهز دي چې احتمال لري په روانه شخړه کې غالب سي.
We believe that Qaddafi is in this for the long haul. I don't think he has any
way موږ باور لرو چې قذافی له اوږدې مودې راځي د انتقال په حال کې دی، خو زه فکر نه کوم چې هغه کومه داسې اراده ولري. د مخالفو مطبوعاتو له ځینو اوازو سره سره چې ویلي وو قذافی به واک پرېږدي، د ټولو اسنادو له مخې چې زموږ سره دي او ډېر ژر به ورباندې په روانه غونډه کې خبرې وسي، داسې ښکاري چې قذافی به د لنډ وخت لپاره واک پرېږدي د شخړو تر ختمېدو پورې. د باراک اوباما امنیتي سلاکار توم دونیلون روس ته د شغلي کلاپر پر دغه تحلیل انتقاد وکړ. خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د سپینې ماڼۍ یوې جګپوړي مقام پر نوویل چې امریکا به ډېر ژر د لیبیا ختیځ ته مرستندوی ډلې واستوي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ټام ډونیلان پرون ویل چې دا به یو بشپړ بشري ماموریت وي نه پوځي مداخله. نوموړي زیاته کړه چې دغه مرستندوی ډلې به د لیبیا د رژیم د مخالفانو له موافقې سره سم سیمې ته ننوځي. د لیبیا د مشر معمر القذافي د رژیم مخالفانو د دې هیواد پر ختیځ ولکه ټینګه کړې او د قذافي له وفادارو ځواکونو سره جګړې کوي. لبلی خو د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون او د فرانسې ولسمشر نیکولا سرکوزی پرون ویل چې د لیبیا مشر معمر القذافي او د تنجدې کړي خپل مشروعیت له سور کړي او په دې هواد کې د توتريخولې د ختمولو لپاره دوی باید لواک لاس واخلي. د بریتانیا او فرانسې مشرانو د اروپایي شورا په نوم په یو غړ بیان کې ویلي چې له لیبیایي مترزان سره د مرستې په مقصد باید ځینې پلانونه جوړ شي چې د لیبیا د هوایي قلمرو د پاسه د الوتکو د ممنوع زون رامنځته کول هم یو برخه کېدای شي. دوی همدارز له اروپایي ټولنې څخه غوښتنه وکړه چې د لیبیا ملي شورا چې د یو سیاسي ګوند په توګه د قذافي د مخالفو مترزانو استازیتوب کوي په رسمیت وپیژني. په یو بل خبر کې ویل سی چې د لیبیا د مشر معمر القذافي زوی پرون ویل چې حکومت د معترضانو د ځپلو په مقصد د بشپړو اقداماتو لپاره د تیاری په حال کې دی. سیف الاسلام قذافي همدارز ویل حتی که د ناټو په ګډون لویدیز قدرتونه هم په دې کړکیچ کې مداخله وکړي لیبیا به تسلیم نه سي.
اف دی وانټ ټو سپورټ د ملیشا دو ات.
دوی وایي که فرانسا او لویدیز غواړي چې د مخالفو وسلوالو ملاتړ وکړي ودې کړي، خو زه لا همدا اوس درته وایم چې هغوی به بایلون کوي او موږ ګټون کی. موږ د امریکا، ناټو، فرانسې او اروپایانو له ځواک څخه نه بیریږو. دا زموږ هیواد دی، همدلته اوسېږو او همدلته بمرو. د قذافي زوی وویل چې معترضان تروریستان دي او زیاته کړه چې زرګونه لیبیایان د دې مبارزې لپاره په خپله خوښه تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې مصر او تیونس ته سفر وکړي. میرمن کلینټن به تر ټولو جګپوړي امریکایي چارواکي وي چې په دې دوه هیوادونو کې د اوږدې مودې واکمنو پر ضد د خلکو له پاڅونونو وروسته دې سیمې ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس هیات ته وویل دا به د دې هیوادونو خلکو ته ووایي چې د ولسمشر براک اوباما اداره او د امریکا خلک په کلکه د دوی ملاتړ کوي. لری کلینټن همدارز وویل چې امریکا غواړي له دې دوه هیوادونو سره همکار وي. د زیاته کړه چې د خپل دې سفر په ترڅ کې به د لیبیا د رژیم له مخالفانو سره هم وګوري. د خلیج شپږ هیوادونو پرون په یو بیان کې ویل له هر هغه اقدام سره به قاطع چلند وکړي چې د دوی د یو امنیت ته ګواښ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیلو په دې غنی هیوادونو کې له شاهي نظامونو څخه د اصلاحاتو غوښتنې اوج ته رسېدلې دي. د خلیج د همکاري شورا په یو بیان کې ویل د شورا د یو غړي هیواد امنیت ته ګواښ به په دې شورا کې شاملو ټولو هیوادونو ته ګواښ وګڼل سي. په بیان کې ویل سوي دي چې د هر راست تهدید په وړاندې به سمدستي او له ځنډ پرته اقدام وسي. د خلیج د همکاري په شورا کې بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات غړیتوب لري. په تونس کې یو اسلام پال ګوند په دې هیواد کې د شریعت پر بنسټ د ولړ رژیم د تاسیس غوښتنه کړې ده. د تحریر ګوند یو ویان رضا بلحاج پرون ویل چې په تونس کې د ستونزو د حل لاره اسلام دی. دغه ګوند غواړي د تونس په پارلماني انتخاباتو کې چې د جولای پر 23 په پام کې دي ګډون وکړي. د تحریر ګوند ویان دا هم ویل چې که اسلام پال واک ته ورسیږي نو د نورو ګوندونو پر فعالیت به بندیز ولګوي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن پرون له روسیې څخه غوښتنه وکړه چې په تجارتي وضعیت کې شیګڼه راولي او په دې برخه کې سیاسي کنټرول کم کړي. د ویل چې اداري فساد او له قانون څخه ناوړه استفاده په دې هیواد کې د پنګونو په وړاندې اساسي خنډونه دي. بایدن زیاته کړه چې امریکا په کلکه د نړیوال تجارت په سازمان کې د روسیې د غړیتوب ملاتړ کوي. له دې مخکې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین د امریکا مرستیال ولسمشر ته وړاندیز کړی و چې واشنگټن او مسکو دي د یو تاریخي ګام په اخیستلو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسافرت ویزه له منځه یوسي. د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. نن جمعه ده، د کب یهود شلمه چې د مارچ له 11 سره برابر ده. په راپورونو کې اوري ځینې سرچینې وایي د افغانستان په شپږو سیمه کې به د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل سي او دغه پروسه به تر 2014 میلادي کال پورې بشپړه سي. د ناټو عمومي منشي وایي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو سپارل به له شرایطو سره تړلي وي. که څه هم د ولسی جرګې وکیلان د ځانګړې محکمې ړنګېدل غواړي، خو د ځانګړې محکمې چارواکي وایي د دوی کار دوام لري. د ازادۍ په څپو کې یونیس پروګرام هم د همدې خپرونې زیاته برخه جوړوي. ځینې سرچینې وایي چې د افغانستان د دفاع وزارت غواړي افغان امنیتي ځواکونه په شپږو سیمو کې د امنیتي چارو مسؤلیت واخلي. په دغو سیمو کې هلمند، بلخ، هرات او ځینې نور ولایتونه شامل دي. ټاکل شوی د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل تر 2014 میلادي کال پورې بشپړ شي. نور حل له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال رضوان مراد په رپورټ کې.
ځینې سرچینو په بروکسل کې د ناټو دفاع د وزیرانو په غونډه کې ازادي راډیو ته ویلي دي د غراس ځینو افغان مقاماتو په حال واله هم دا ویل شوي دي چې د افغانستان حکومت امنیتي ارګانونه په خاص توګه د دفاع وزارت پلان لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو پروسه په اول سر کې د افغانستان په شپږو مختلفو سیمو کې پیل کړي. د سیول شو چې جنرال رحیم وردګ د افغانستان دفاع وزیر به د جمعې په ورځ د ناټو دفاع د وزیرانو په غونډه کې هغه ولایت یا هغه سیمه معرفي کړي چې په هغه کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. خو اوس لویدیز خبري اژانسونه په خاص توګه اسوسییټډ پریس او ځینې سرچینې دلته ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه شپږ منطقو کې به په جنوب کې امنیتي مسؤلیتونه په هلمند ولایت کې په لخکر دا خار کې د غراس افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کیږي. دا هم ویل شوې دي چې په شمال کې به د افغانستان مزار شریف کې امنیتي مسؤلیتونه پاور سر کې افغان ځواکونو ته نړیوالو ځواکونو انتقالېږي، او پولیس کې به په هرات ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه امنیتي چارې د نړیوالو ځواکونو اخلي او په خپل غړبا داخلي او امنیتي چارې به کنټرولوي. د غراس اسوسییټډ پریس او ځینی سرچینو په بروکسل کې ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر په حواله ویل شوی دی چې دا یو خوخون کې خبر او پرمختګ دی د افغانستان او د افغانستان د متحدینو لپاره. جنرال عبدالرحیم وردک ویل دی چې هغه هیلمند دی چې د ناتو تړون د دفاع وزیران به نن جمعه یعنی د ناتو په مقر یا مرکز بروکسل کې په خپل غونډه کې دغه پلان چې په شپږو مختلفو برخو کې به دا امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي دا تایید کړي او له هغه به ملاتړ وکړي. دغه راز افغانستان د دفاع وزیر په حواله دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان حکومت پلان لري چې تر 2014 کال پورې کله چې د ټاکل شوی پلان لمخې امنیتي مسؤلیتونه د ټولو ولایتونو به افغان ځواکونو ته وسپارل شي، د افغان ځواکونو یا سرتیرو شمیره شاوخوا 400,000 یا 400,000 ته ورسېږي تر څو وتوانېږي چې او د دې جوګه شي چې د افغانستان د ټولو سیمو امنیتي چارې کنټرول او پر خپل غاړه واخلي. ټاکل شوی چې نن د ناتو د دفاع وزیران په همدې موضوع خبرې وکړي او د افغانستان د دفاع وزیر د ناتو سرمنشي په دې اړه خبريالانو ته ورستي معلومات ورکړي چې په دې اړه څه پریکړه وکړه، آیا دا پلان ته چوي ده کنه. په دې اړه به د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې اوریدونکو ته تازه معلومات ولرو.
پرپورت کې مو اوردل چې په پام کې ده د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه نن په بشپړ ډول د افغانستان پر مسایلو بحث ته ځانګړې شي. که څه هم د ناتو د دفاع وزیرانو په لومړۍ غونډه کې چې پرون وه اصلي تمرکز په لیبیا کې د معمر القذافي رژیم په وړاندې د دې تړون د غوړو هیوادونو د دریځ په اړه و، خو د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې تړون غړي هیوادونه تر 2014 میلادي کال پورې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو مسلې ته خوشبین دي. په دې اړه نور تفصیل د رضوان په رپورت کې چې له بروکسل څخه یې را لېږلې ده.
د ناتو تړون سرمنشي وای افغان ځواکونو ته د هیواد د امنیتي چارو د سپارلو پروسه که څه هم چې لا زیاتو ننګونو سره مخامخ ده، خو نوموړی کافي خوشبینه ده چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې د دې مسؤلیت د اخستو جوګه شي. اندرس فوګراسموسن دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناتو تړون د دفاع د وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې خبريالانو ته وکړه. نوموړی ویل
It's a transition process that must be condition based.
دا یو انتقالی پروسه ده او په شرایطو پورې اړه لري. موږ باید په دې یقین شو چې افغان ځواکونه پر اختیار سره کولای شي چې امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. خو وروستیو پرمختګونو ته په کتنې سره زه باور لرم چې افغان ځواکونه به تر 2014 کال پورې په تدریجي ډول د دې ظرفیت پیدا کړي چې د خپل هیواد امنیتي چارې سمبال کړي. د ناتو سرمنشي وړاندې ویل د دې تړون د دفاع وزیران او د هغو هیوادونو استازي بچ په افغانستان کې ځواکونه لري نن جمعه په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د انتقالي پروسې په اړه یو لړ مهمه پریکړه وکړي او د هغې د عملي کېدو لپاره به هم خپل لارښوونې وړاندې کړي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه څرګندونو کې ویل چې هغه د ملکی وګړو د مرګ شوبله له امله په ژوره توګه خواشینی دی. زه د ملکی وګړو د مرګ شوبله په اړه په ژوره توګه خواشینیم، خو دا هم باید ویم چې د ملکیانو د تلفاتو زیات مسؤلیت د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر غاړه دی. د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې په افغانستان کې په سلو کې 15 ملکی مرګ شوبله د افغانستان د خلکو د دښمنانو لخوا شوې ده. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د خپلو خبرو اترو په لومړۍ ورځ تر زیاته حده په لیبیا کې د روان وضعیت او د هغې په وړاندې د دې تړون د احتمالي عکس العمل په اړه خبرې او بحثونه وکړه. د ناټو سرمنشي اندرس فوګراسموسون وویل چې نن جمعه به د ناټو تړون د دفاع وزیران او د ایساف استازي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت، افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او د افغان ځواکونو د روزنې د پروسې په اړه مفصلې خبرې او سلا مشورې ترسره کړي.
د قندز امنیه قمندان پرون په یو انتحاري حمله کې ووژل سو. د دې ولایت والی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له 500 امنیتي ځواکونو سره د غزمی په حال کې و چې ناڅاپه یو انتحاري برید کوونکی 14 وکړه. تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم رپورټ کې.
کندوز امنیتی سرچینې وایي چې د دغه حمله هدف امنیه قماندان لوی پاسوال عبدالرحمن سید خیلی وو، کوم چې د پیښې په محل په داسې حال کې چې د کندوز د امنیت امیر سمونوال عبدالرحمن اقتاش او ځینې نور افسران او ساتونکي ورسره وو، د کندوز ښار دننه په غزمه لګیا وو. د کندوز والی مرستیال الحمدالله دانشی په وینا چې په دې حمله کې د امنیه قماندان په ګډون 3 وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي، لکه چې وایي د معلوماتو له مخې په ټپیانو کې د کندوز د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش هم شامل دی چې دا مهال په کندوز کې د پی آر ټی روغتون ته لیږدېدلی او تر درملنې لاندې دی. د یادونې وړ ده چې دا په روانه میاشت کې دویمه انتحاري حمله ده چې د کندوز په مربوطاتو کې ترسره کیږي. تیره حمله د روانې میاشتې په 2 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې ترسره شوه چې 3 ملکی وګړي پکې ووژل شول او څه د پاسه 40 نور ټپیان شول. هېره دې نه شي چې د دغې حملې پړه لا تر اوسه پورې د مخالفینو لخوا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو امنیتي سرچینې دغه کار د طالبانو بولي. دا هم د یادونې وړ دی چې ښاغلی سید خیلی د روان کال د سنبلې په میاشت کې د ملي شورا له انتخاباتو یوازې یوه اونۍ د مخه له پروان ولایت څخه د کندوز د امنیه قماندان په صفت ټاکل شوی و.
افغان حکومت وایي هغه سپارښتنې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا د ملکیانو د ساتنې په اړه سوي له مخکې په پوځي عملیاتو کې په پام کې نیولې دي. دا چې څنګه د اسدالله لودین رپورټ په واورو.
په دې خپور شوي راپور کې حکومت سپارښتنه شوې چې په جګړو کې زیانمن شوي ته باید تاوان ورکړل شي، له نړیوالو ځواکونو سره د ملکي مرګ ژوبلې په کمولو کې مرسته وشي او د سپینګیرو او مخورو په همکارۍ د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې چارواکي د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دغو سپارښتنو ته په ځواب کې وایي هڅه کوي تر څو د ملکي مرګ ژوبلې په اړه شته اندېښنې له منځه یوسي او د تکرار مخه ونیسي. د ولسمشر د ویان مرستیال سیامک هیروي دغو سپارښتنو ته په اشاره ازادي راډیو
یکی از معضلات عمده تلفات ملکی که از جانب
د نړیوالو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې یوازنی لامل له افغان حکومت سره د دوی نه همغږي او د افغان حکومت خبرو او لارښوونو ته غوږ نه ایښول دي. ملګرو ملتونو چې کوم راپور خپور کړی دی مهمو ټکو ته پکې ځای ورکړی چې هغه د افغان حکومت په کارونو کې له مخکې په نظر کې نیول شوی. انشاءالله په روان 2018 کال کې به موږ هڅه وکړو چې له نړیوالو ځواکونو سره همغږي زیاته سي او زیانمنو سو سیمو ته د حکومت لخوا ډېره پاملرنه وسي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او ملګرو ملتونو له نړیوالو ځواکونو او وسلوالو مخالفینو څخه هم غوښتنه کړې چې په جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. په دغه رپورټ کې له حکومت سربیره وسلوالو مخالفینو ته هم سپارښتنه شوې چې پر ملکي سیمو حملې بندې کړي او د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف کړنو ته د پای ټکی کېږدي. په دې خپور شوي راپور کې له نړیوالو ځواکونو څخه هم غوښتنه شوې چې د عملیاتو پر مهال بې طرفه، شفافې او بشپړې څېړنې وکړي، د بشري حقونو څخه د سرغړونکو په وړاندې اقدام وکړي او د شپې مهال په عملیاتو کې مذهبي او عنعنوي ارزښتونو ته جدي پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د مطبوعاتي دفتر یو مسؤل ډګرمن جان ډوریان ازادۍ راډیو ته وویل هغه څه چې د ملګرو ملتونو په سپارښتنو کې دي ځینې دوی له مخکې نه عملي کړي.
continue to work very closely with UNAMA and other international organizations to do transparent investigations.
ISAF la UNAMA aw nuru nariwalu idaro sare yo zaida wala sikhal ku da wajlu da idao paada da shafaf chidano karta da waamur kawe da haga taglara da chi la tsokalano rahisa ISAF ham tsara le da aw da afghan hukumat pa gadun da rid a pawlan de chidana kade da mur har haga chi chawas muwe kawe tar so da wala sikhal ku da wajlu makhni wai wisi da shpela khwa da amaliyat pa gadun zmur pa tul amaliyat ki la afghan hukumat sara ham jaghista hata milli pawz ham pakshi gadun lari
National Security Forces participating in the raid.
د ملکی وګړو مرجوب له پدې ورسوي کې د افغان حکومت او نړیواله ټولنې ترمنځ اړیکې خړې کړې دي. اول سمشر کرزی هم د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان ته ویلي چې نور د ملکی خلکو د مرجوب له په اړه بخنه کافي نه ده او باید چې د دوی ژوند ته جدي پاملرنه وشي. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په تیرو څو کلونو کې په ملي او نړیواله سطحه مدني او حقوقي ټولنو اندېښنې څرګندې کړې او ډېر ځلې په جګړو کې له ښکېلو خوا وغوښتي چې په هر حال کې د ملکی خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه وکړي.
دا زده په چپو کې هم په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو د دې خبرونې وروستی رپورت کړه څه هم په ولسی جرګه کې وکیلان لا هم د ځنګړې محکمې ړنګېدل غواړي، خو د ځنګړې محکمې چارواکي وایي چې د دوی کار به دوام لري. تفصیل د مخفي عزیزي په رپورت کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې غړي د ځانګړې محکمې لغوه کول غواړي، خو دغه محکمه هیله مند ده چې وروستۍ پریکړې به یې عملي شي. ځانګړې محکمې اوس په شلو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه او د معترضه کاندیدانو د دوسیو څېړل پیل کړي او په پام کې لري د هیواد په 3 ولایتونو کې رای له سره وشمېري. د دې محکمې رئیس صدیق الله حقیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شاوخوا 500 ولایتونو کې د دوسیو د څېړلو او د رایو د بیا شمېرنې بهیر بشپړ شوی چې د ده په وینا په ځینو ولایتونو کې د درغلیو خی هم لیدل شوی.
عامل کی چې بعض صندوقونو کې څه پرزاشت کړي کل شوی دي، هغه خلاف د دې چې په صندوق کې پراته دي. ممکن چاته 300 وره یو نیم سل یا 200 لیکل شوی ان تر صندوق ته مراجعه کیږي، هغه درې رحم نه لري. ممکن بعض ځینو کې رای د یو نفر نه په استفادې سره د بل نفر ته هغه منسوب شوی. په اول کې د هغه یو کاندید مې په اوله فورمه کې، په اخر کې د هغه د منسوب فورمې بل چا غره اخیستل شوی لیکل شوی.
که څه هم خغلی حقیق تا ونه ویل چې د دوی څړنی په پڅمره وخت کې بشپړی شي، خو زیاته کړه چې دوی په لنډ وخت کې د روانو څېړنو دوران غړلو تمه لري. په ورته وخت کې ځانګړي محکمه د رایو د بیا شمېرنې په برخه کې لا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له نه همکارۍ نه سر ټکوي او وایي هومره چې لازمه ده ورسره مرسته نه کوي. ځانګړي محکمې دا هڅې په داسې حال کې ګړندې کړي چې د ولسی جرګې یو پلاوی له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې محکمې د لغوه کولو غوښتنه وکړه، خو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې ولسمشر دا غوښتنه رد کړي. غزنی یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د ځانګړي کمی لخوا د رایو بیا شمېرنه پکې روانه ده، خو د دې ولایت ځینې معترضه کاندیدان بیا وایي چې دوی په دې ولایت کې د رایو بیا شمېرنه نه بلکې له سره انتخابات غواړي. حکمت الله حکمت یو له معترضه کاندیدانو وایي:
پریاته اومه ماده د قانون اساسي د حکم کوي چې په کوم ولایت کې شرایط چارواکي مساعد نه کی نو انتخابات نو د دوم ځلې لپاره انتخابات باید وشي. دا خپله کمیسیون د څارنه په تطبیق په تطبیق د قانون اساسي باندې څارنه کوي، خو هم خپل دا نظر کمیسیون د انتخاباتو ته استولای دی.
خو ځانګړي محکمه بیا د رایو بیا شمېرل ضروري بولی او وایي چې د معترضه کاندیدانو غوښتنې به هم واورېدل شي، خو تر اوسه دا لا نه ده څرګنده چې د ځانګړي محکمې پایلې به څه وي او آیا د تیرو ولسی جرګې د انتخاباتو په سر راپورته شوې ستونزې به هوارې کړي او که نه. دا محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر کرزي په فرمان جوړه شوې څو د کاندیدانو دوسیې وڅېړي او په اړه یې نهایي پریکړې صادرې کړې.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
عزتمند اوریدونکو السلام علیکم. د سمسور او آباد افغانستان په هیلي د دیونه خبرونه پیل شوه. زو جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، افغانستان یو عنعنوي ټولنه ده. د نظام جوړونې او د قانون د حاکمیت په چارو کې تر ډېره حده ټولنیز، دودیز او د پرګنو لخوا رامنځته شوي اصول او قواعد په نظر کې نیول کیږي. هر کله چې د افغاني ټولنې د عنعنوي چاپېریال او مروجو اصولو یا کودونو او واقعیتونو خیال نه دی ساتل شوی، لامل یې نظامونه، سیستمونه، مفکوري او حکومتونه ړنګ شوي او افغانان له سترو مصیبتونو سره مخامخ کړي دي. د معاصر افغانستان تاریخ ته که لنډ نظر واچول شي نو څرګندېږي چې افغانانو پردۍ مفکورې او سیستمونه نه دي منلي او کله چې حاکمو نظامونو د سیستمونو په عملي کولو کې د خلکو د ارادې پر خلاف عمل کړی په هیواد کې بغاوت مقاومت جهاد انارشي او بالاخره کورنۍ جګړې پیل شوي دي. دا هم ثابته شوې چې افغانان د سیاسي او جغرافیایي موقعیت او حساسیتونو له وجې د سترو او پیچلو ملي او سیمه ییزو ستونزو په حل کې پاتې راغلي او دا مهال په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پوځي حضور ښکاره مثال دی. د افغاني ټولنې په سیاسي او اجتماعي ژوند کې د ښځو ونډه ډېره مهمه ده او باید چې د ټولنې تر نیمایي زیاته برخه په هیڅ حالت کې له صحنې څخه لرې نه شي. د نړۍ په زیات شمېر هېوادونو کې ښځې تر نارینهو زیاتې فعالې دي او په مختلفو سرویګانو یا نظرپوښتنو کې ښودل شوې چې په حکومتي سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو شفافیت له وطن کورنۍ او خلکو سره مینه او صداقت تر نارینه سیاستوالو څخه زیات دی. په روسیې کې یوې سروې ښودلې چې ښځې تر نارینهو لږې په اداري فساد کې ښکېل دي. په هر صورت نن سبا په افغانستان کې د حکومت له مخالفانو سره د سولې او پخلاینې خبرې ګرمې شوي او په عین حال کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې امنۍ او مرګ ژوبلې اوج ته رسېدلي. دا چې ښځې به د افغانستان په موجودو شرایطو کې د هیواد په سیاسي او اجتماعي ډګر کې څه ډول ونډه ولري دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې محترمې میلمنې دي، د ولسي جرګې غړی هر یوه محترمه شکریه بارکزی او محترمه ناهید فرید، د سولې د مشورتي شورا پخوانی غړی محترمه عفیفه شمس او دغه راز به د ښځو د چارو وزیر محترمه حسن بانو غزنفر هم د ټلیفون په لیکه له موږ سره وي.
تشکر. شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو ما خوش آمدید.
بله تشکر. نظر سیاه فکر کنم محترمه بارکزی تشریف لری ستوری میشه. محترمه بارکزی
خوش آمدید.
تشکر. من به نوبه خود سلام های خود به شما و همه شنوندگان عزیز از کابل زیبا تقدیم میدم.
تشکر. شکر جان. تاسو هم خبر هستی چې لګه وضع امنیتی ګډ وډه شوه ده او ملګر ملتونو دا راپورونه خبره کړی دي، لګ د اندېښنې وړ دي. په عین حال کې د سیاسي سیاسي خبرې ګرمې شوې دي، نو دا د خزو وړنه به څه یې ستاسو پر نظر د افغانستان په سیاست کې؟
د افغانستان خزي کچیر ته روان دم دسی لکه څنګه چې په تیر لس کلونو کې وه، هیڅ سیاسي روغه جوړه نشي کولای چې بغیر د خزو د موافقینه په افغانستان کې سر ته ورسیږي، ځکه چې نن سبا انتخابات دی. په انتخاباتو کې د ښځې ګډون حتمی ده. پارلمان ته راشي او ګوري هلته چې سیاسي بحثونه کېږي، ښځه خپل ونډه نیسي، نو د هغوی د موافقي نظر غوښتنه حتمی موضوع ده. او په عمومي ډول باندې غواړم تاسو ته ووایم، که چیرې تر څو کلونه مخکې مخصوصا په 2001 کال او 2002 کال کې د ښځې موضوع ته ډېره سمبولیکه بڼه ورکوله، خو په تیر 15 کلونه وښودله چې د ښځې موضوع په افغانستان کې یوه اجتماعي موضوع اغینه جوړه شوې ده چې د وخت په تیریدو سره هم د افغانستان خلک او مخصوصا د افغانستان ښځې لږ او ډېر دې ته چمتو شوي دي. که څه هم دا حرکتونه ډېر ضعیف دي، مګر بیا هم په سمبولیک ډول باندې او یا هم په اساسي ډول باندې خپل حقونو د غوښتلو دپاره د مختلفو لارو چارو نه مبارزه ترسره کی. هیڅ نوع سیاسي جوړجوړی به د افغانستان خلکو ته او خپل افغانستان ولس ته به نشي کولای چې سوکالي او نیکمرغي په برخه کې پاغه کې تبعیض، پاغه کې خشونت، پاغه کې د چا خبره تفرقه طلبی. نو زه فکر کوم چې کچیرته سوله په افغانستان کې اړینه موضوع ده، ځکه چې د جنگ اولنۍ قربانیان ښځې دي په هر ټولنه کې، مخصوصا په افغانستان.
بله شکر جانې،
موږ د سولې طرفدار یو.
بخنه غواړم چې له موضوع لږ اخوا ته کو دي د ښځو د غونډې نه خیر وروسته به دې مسلې ته بیرته راشو. تاسو هم نظر به ورکړئ، نور دوستان به هم پکې خبرې وکړي. په دې افغانستان کې د نارامیو وجه تاسو په څه کې وینئ؟ لس کاله کېږي چې دلته نړیوال ټولنه حضور لري، قوتونه موجود دي، اوس خو تقریبا هغه د امنیتي ځواکونه هم د افغانستان هغه تعداد چې دوی ویلی و رسېدلي دي، ولې په افغانستان کې وضع نه ښه کېږي؟ دا یوه مسله. او بله دا ده چې ډېر خلک داسې انتقاد کوي، البته په حکومت چې څوک انتقاد کوي، هغوی وایي چې د قانون د حاکمیت لپاره لږ کار شوی، مګر په مصلحتونو باندې کارونه ډېر کېږي. ستاسو نظر سره په دې ارتباط
هیله من یم چې زما جوابونه ډېر عجیب ښکاره نه شي. ولې په افغانستان کې سوله راشي؟ آیا زمونږ ګاونډي هیوادونه سوله غواړي په افغانستان کې؟ د هغوی میلیونونه او بلیونونه ډالرونه چې دوی کال کې د نورو هیوادونو ترلاسه کوي د جنګ په نامه، هغه منبع به د کمه شي؟ دننه په افغانستان کې هغه علاقات چې د جنګ نه په ګټې اخیستو پورې مشغول دي او د دوی هغه یوازنی بزنس جنگ دی په افغانستان کې، آیا هغوی سولې ته چمتو لیوال دي؟ هغه ستر سیاسی قوتونه او نظامی قوتونه در نه په افغانستان کې آیا دوی جنگ نه خسته شوی دی او دا غواړي چې سوله رامنځته شي؟ بیرته راځو د افغانستان د خلکو له سترګو نه سوله باید وارزو. آیا د افغانستان خپل خلک د سولې په راوستو کې غومره چې ورته ضرورت شته دی مسؤلیت دو په غاړه اخیستې ده که نه؟ مخکې زما په یادېده چې په تېر افغانستان کې کله که یو څوک راتله نو هغه پردي کس څه ښځه و څه نارینه خلکو له خوا څخه به پېژندل کېده، تا پوهېده کېده چې چېرته ځي، څه شی کوي، څه لپاره راغلی. مګر نن سبا په کلیو بانډو کې مکتبونه سوځول کېږي، کلینیکونه له منځه ځي، جوماتونه له منځه ځي، څوک ورته غږ هم کوي نه. نړیوال ځواکونه هم چې راغلي دي دوی هم خپل زما د بچونې لپاره نه دي راغلي. دوی هم ځان ته ځانګړي سیاسي پلانونه لري. آیا د هغوی پلانونه په افغانستان کې تر اوسه پورې سرته رسېدلي دي او که نه؟ بېرته راځو حکومت ته. هغه هېوادوال چې غواړي چې حکومتونه حاکمیتونه خپله د عدالت او د قانون د پلي کولو ستر ماشینی انتخاب څه دی؟ نن خو هر شی څه دی انتخابي دی، که ولسمشر دی، که پارلمان دی، همدغه پارلمان دی چې بیرته وزیرانو ته رایه ورکوي. آیا دوی په خپل انتخاب کې کافي دقت نه کار اخیستی دی او که نه؟ او بیرته تاسو هیره نه کوئ چې د قانون حاکمیت یو ډیر قوي اداره چې هغه دولت نومیږي د درې قواو کې هغه ترسره کوي، او دا قوي دولت څوک رامنځته کوي؟ دا د یو ویښ په خپل حق پوه او قانون ته لیوال ملتونو لخوا څخه جوړیږي. آیا موږ هغه مرحلې او هغه درجې ته رسیدلی یو چې اوش کولای وایو چې د قانون حاکمیت؟ که چیرته صرف تم او توقع د دولت نه اوسي، بیرته موږ راځو دولت څوک دی؟ خو همدازه هم تاسو یاست او زموږ او ستاسو محترم اوریدونکي دي، دولت بل کوم ماشین نه دی یا بل کوم شخص نه دی چې د اسمان نه راځي او د مځکې نه خپل قوت اخیستی.
تشکر.
امیدوار سم آقای نظر امروز از نظریات ما بسیار دوستا تعجب نداشته باشند. به دلیل از این که ما میخواییم دیگه از این باد اما آنچه که واقعیت است در گذشته هم گفتیم، اما من بعد دیگه به سلام کاسه صبر ما لبریز شده.
بیخی پا جورت سر روایت
نیروهای ناتو میگن اخلاقی را همیشه داشتیم. نه او را ترس از خدا همیشه حتمی است از بندش. من فکر نکنم که ترس داشته باشم از بنده خدا، اما از خداوند همیشه. پالیسی را که ناتو به عنوان تقویه نیروهای افغان مطرح میکنه، من فکر میکنم که دوستا هم در جریان هستند که حداقل از 7 سال به این طرف این پالیسی گفته میشه. من ایفم که دوای تقویه را اینا کپسول فکر میکنن، زرقیات فکر میکنن، سیروم فکر میکنن، چی فکر میکنن؟ تقویه نیروها ارتباط میگیره با یک دیسپلین، با انگیزه، با توانمندی، با آرامش روانی، با تعیین جایگاه یک نیروی مسلح در داخل کشور و موقفی که واقعا قابل احترام باشه. ما فکر نکنم در شرایطی که فعلا از لحاظ روانی و ساختاری و اقتصادی نیروی امنیتی افغانستان و بی‌ارزشی که اینا مواجه هستن، ما بتونیم تقاضای زیر داشته باشیم که اینا با یک انگیزه بلند برن به طرف حفظ منافع ملی و حیات سیاسی افغانستان. تقویری که ناتو تقاضایش داره من تعجب میکنم، وقتی که خود ناتو هم کاری نمیکنه، وقتی که خود ناتو در بمباردمان نادیده میگیره اما نقش نیروهای دفاعی افغانستان، وقتی که خود ناتو احترام نمیگذاره به اما اصول اصلی جنگ در افغانستان، باز من تعجب میکنم. و دوباره وقتی که میایم نیروهای افغانستان میبینیم، مخصوصا اونایی که در رأس نیروهای امنیتی افغانستان قرار دارن، اونا خودشان بیچاره نتونستن از امو خیمه های تنگ قومی و زبانی و سیاسی خود بیرون شون. ما چطور تقاضا کنیم که اونا در سطح یک ملت کار کنن؟ یک وزیری که خودش فکر میکنه امو زادگاهش برش همه چیز هست و عسکری که چی پلیس هست، چی مربوط اردو هست، چی هم در امنیت است، باید از طرفدارای از امو باشه تا که چوکی از این جناب برش حفظ محفوظ باشه. یک کسی که خودش بر ته شدن خود جاده ها را مسدود بسازه، بند بسازه و حداقل 50 فردی که از ماش مردم و خون ملت افغانستان باید تغذیه شوه، حداقلش 50 هست، حداکثرش در بسیاری از حالات به 200 و 300 هم میرسه. باید اینا رو همیشه اسکورت کنه. ما چه قسم توقع داشته باشین؟ یک بخش اجتماعیش هم میخوایم برتون بگویم. یونیفرم نظامی از وقتی که به یاد من میاد همیشه یک یونیفرم مقدس بوده که برای آرمان مقدس همیشه مورد استفاده قرار گرفته. امروز شاید پلیسی که واقعاً در بسیاری از موارد جانفشانی شما به چشم سر دیدیم و تغییری که در روحیه از اینا آمده ما به چشم سر دیدیم، اوی که دشت جوزا خودش یونیفرم خود میکشید و دوزی میکرد، تایی که دادسه فروشگاه خودش میآمد و سینه خود سپر ساخته بر مردم ملکی دکانایشان از چور و چپاول نگاه میکرد، یک تفاوت عجیب است. اما این مورد اعتماد مردم قرار گرفته، امروز به اشاره ترافیک موتر استاد میشه، نه یا کس وزیر است یا کس وکیل است، و اوینمی به اصطلاح بابایی خود ما مردم هم در بسیاری از موارد سبب میشه که جایگاه اجتماعی از این ضعیف شوه. تلویزیون ها مطبوعات همیشه میشنوین که با عنوان اردوی ملی ما گریزپا معرفی میشه که از جنگ میترسه، که یک چیزی که بخی تاریخ افغانستان به شکل معکوسش نشان میده. پلیس ما را آلوده به فساد میگن که در یک مورد هست، اما همهشان آلوده نیستن. نیروهای که مربوط به امنیت و کشف میشه اینا را هم درگیر با پلیس میدانن و هم درگیر با اردوی ملی میدانن. دیگه در این صورت ما چی رو تقویه میکنیم امیر بر ما بگوین و چند سال بعد.
بله محترم، شکر بارزه، تشکر. محترم نایت فرید، خوش آمدین به استودیو رادیو آزادی. موضوع بحث ما میفهمین که نقش زنان در سیاست افغانستان است، چون ما گزارش کردیم از بروکسل، از خاطر خواستیم سر اردو هم صحبت بکنیم. حالا یک سوال از شما میکنم در مورد اردو هم یک ذره صحبت شد، برای ازی که ما از خاطر روز 8 مارچ هم کار نکردیم، ما گفتیم در مجموع خانمای افغانستان هم بسیار زیاد فعال هستن، اما نقش از یا قدر بارز نیست. از خود شما چی فکر میکنین این مسئله اردو را؟ اگر یک مثال بتم، مثلا دیگه ممالک از در خانه مادر شروع میکنه وطن پروری، وطن دوستی، از وطن چطور دفاع شوه. حتی در بعض ممالک دخترای خود بر بچه ها نمیتن که عسکری خود بر جای نکده باشن، اونا را بی غیرت گفته بر از اونا بسلا امو دختر خود نمیتن. حال چطور میشه که در افغانستان این مسائل خوب شه؟ محترم فرید،
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز شروع میکنم به نام خدای زن که رب النوع تمام ارزش های انسانی است. عرض سلام دارم خدمت شما آقای نظر و تمام همکاران محترم شما و همه بزرگوارانی که به ارزش های زن به عنوان یک مادر ارزش قائل هستند. در مورد سوال شما، خب در قسمت اردوی ملی اگه بخوایم کلی فکر کنیم، از دو بعد سیاسی و ساختاری باید ما حکومت افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. از نگاه سیاسی، دیدگاه حکومت دیدگاه 12 سپتامبر 2001 نیست، متاسفانه دیدگاه تغییر کرده. وقتی که همون دیدگاه و میشن ما تغییر کنه، حتما مشکلات دیگه هم به تعقیب از این ادامه پیدا میکنه. و از نگاه ساختاری هم حکومت افغانستان همون رقم که پیشتر اشاره شد، هم تحت تاثیر فساد اداری و سوء استفاده ها قرار داره و هم تحت تاثیر ضعف سواد و ظرفیت پایین قرار داره، که این دو موضوع هر کسی که در این قسمت میخواد تحلیل انجام بده مورد اقدار باید سر از این مسئله فکر بشه. و در قسمت نقش خانم ها در اردوی ملی افغانستان، این رو باید باور کنیم که در تمام تاریخ بشریت زنان در توسعه نقش بسزایی داشتن و توسعه افغانستان با امنیت افغانستان رابطه علت و معلولی داره. و اگر ما بخوایم که اردوی ملی افغانستان تقویه بشه، خانم ها در بالا بردن انگیزه ملی اردو نقش بسزایی باید داشته باشن. اما ببینید که ساختار فرهنگی جامعه ما چقدر اجازه میده که خانم ها شامل از این پروسه بشن. میبینیم که بسیار نقش ضعیف دارن و آرزو داریم و انگیزه میدیم خانم ها را تا در این پروسه سهم فعال داشته باشن. بله. تا ما بتوانیم از حاکمیت ملی خود دفاع کنیم.
تشکر. بله. محترمه ناهید. محترمه بارکزی، محترمه ناهید اشاره وکړه چې دیدګه فرق کړی د 2 سپتمبر 2012 دیدګه، یعنی تر اوسه پورې هغه شرایط نه دي، هغه پخوانی شرایط زنونه ولې سختار، یعنی د ټولنې جوړښت من خوسم ما غاننوی ټولنه یو فرهنګي مشکلات لرو، دودیز ستونزې موجود دي. البته په حکومت انتقاد کیږي چې دوی مصلحتونه
لري. ما خود تم یگان وخت در بین خود یگان کشګیر کنیم که شنوندای عزیز فکر کنن که نام نظر مختلف دارن. من میخواستم بگویم به محترمه شکر بارگزی که در بین مردم تلواج است میگه با یک گل باغ نمیشه. اینا یک دو سه نفر که مثل محترم بارگزای محترم فرید و دیگرا یک چند نفر هست که اونا همیشه در پارلمان هم در هر جای گپ میزنن، مگم به 5-6 نفر باغ نمیشه. از اون خاطر امین نقش از یار اگر پرسان بکنیم که چطور میتونن که نقش از یار هم تو بارش شوم.
بله عین خبر ما هم را تواول خود از بردی گفتن پروبر نوبدن نظر سر زما مقصد دا چټولن افغانستان چدی مشکلات ډیر زیات لري، دلته جنگ سالاری موجوده ده، دلته پدر سالاری موجوده ده، څنګه به وکړ شي چې خزی ان سی سی دګر کی او په اجتماعي دګر کې خپل نقش ارزنده کی؟ دا یو مسله ده. او بل لري چې همیشه موږ په دولت انتقاد کوو چې دولت تر مصلحتونو لاندې کارونه مختبوزی په ځای د چې قانون حاکم شي نور مسائل رامستقي. نو یو تغییر ته ضرورت نه ده محترمه بارگزی؟
تغییر خو باید وشی، ډیر ستر تغییرات هم راغلي دي. زه فکر کوم په دې خاوره کې او از موږ په غرونو راغونو کې لکه شکری بارگزی او لکه ناهید خور پر رقم باندې په سلګونه زرګونه او میلیونونه نور خويندې دي، متاسفانه یا به شرایط ورته نه برابر یا د دوی جرأت به لکه عمر نه، او یا هم به غوی خپل دغه خپل حق غوښتنه موضوع نه بستړي شي. زه غواړم تاسو یو کوچنی قصه وکم. دوه ورځې مخکې د سې او دو سره ما ولید چې هغه مخزه ده، نو کله چې دوی یو جماعت خزه ده چې راتول ده هغه خزه ده چې زما مور ما ته قصه کوله چې دوی د خزه د حقوقو لپاره تلويخ کاله نن نمخ کې څومره حالې زلي کړې دي، او نن بیا هم دوی لګیا دي د عمر له لحاظ نه چک شي ودي مګر بیا هم خپل مبارزه نه ده پریخه. څه فکر کوي چې په افغانستان کې تغییر نه دی راغلی؟ زه تاسو ته وایم ډیر ستر تغییرات راغلي دي په دې ټولنه کې. هغه نارینه چې مخکې کتا سی او چانه د پښتنه کول څه د خور نوم دي څه د یاد خزه نوم دي څه ده خامخا یو چپیړه به مقابل لوري په مخ باندې براتله. نن هغه نارینه سرک ته راوځي او خپل د کورنۍ د خزینه غړو عکسونه بندي کمپاینونه ورته کوي. دا یو ستر تغییر دی. هغه ټولنه چې خزه ته صرف هتا خبرې کول خو سره جایز نه ګڼله، دوی ورزي او خزه ته رائے ورکي. دا ډیره خپل عجیبه خبره ده. نن ګورې مونږ او تاسو غږیږو خبرې کوو، همدا دلته زمونږ اوریدونکو هم خزه شته ده هم نارینه شته ده، مګر هغه غورزنګ هغه انقلاب چې تاسو یې تمل لري چې هغه باید زر تر زر تر سره شي، هغه د درې شیزونو قرباني شوی دی. اول، زمنګ اکثر خارجي دوستان ډیر په افراطی ډول باندې غواړي چې د خځې حقوق په افغانستان کې هغه څه تضمین شي لکه څنګه چې د دوی په ملکونو هیوادونو کې په اوسنۍ شرایط باندې دي، نه هغه شرایط چې د دوی تیر نسلونه ورته برابر کړی دي چې دا په واقعي ډول باندې د خځو غورځنګ ته صدمه رسي. په دویم قدم کې دولت د خځې نوم نه سمبولیک استفاده کوي چې دا هم د خځو غورځنګ ته صدمه رسي. په دریم قدم کې مونږ خځې هم هغه څنګه یووالې چې باید یو بل سره ولرو، همکاري ولرو او خپل پیام کلی باندو ته په چټک ډول باندې ورسو. مونږ هم سستی لرو، په مونږ کې مشکلات شته چې دا ټول درې مشکل سره یو ځای ته کیږي او هغه ستره لاستره ورنه چې مونږ باید ولرو نه لرو. کله زما د احتجاج په ډول باندې د خځې پورس کې په هیڅ محفل کې ما ګډون ونه کاوه، یوازې نه د چا خبره مصاحبه چې می قبول کړه لغه د ازادۍ رادیو سره و، ځکه چې ځان سره می فکر کاوه چې هدا اقل لس کاله کې چې زه د مختلف تریبیونونو نه د خځې د حقونو لپاره خپل غږ می جګ کړي، आवाज می پورته کړي او ورته لګیایم کار کوم، مګر نن هم د خځې په نامه باندې شلاق خورم، نن هم د خځې په نامه باندې تجاوز را باندې کیږي، نن هم د خځې په نامه باندې ځان سوزونه په ما کېشته، نن هم د خځې په نامه باندې خشونت سره مخامخ یم، فقر سره مخامخ یم، تن فروشي سره مخامخ یم، سنگسار کیږم، وجل کیږم، چې په جنسي حقارت را تخد کتل کیږي، زما او د وجود غړي رانه قطع کیږي، نن هم د جنگ قرباني يم، چې په بمباردمان کې دی او چې هم د فقر لواج نه دی، نن هم که مولا چې زی زیګو ماغه ټولنې ته پروخ شکل نشم ورکولای، مخصنه غ مناطق کې چې جنگ دی تاسو په یوه مثالات وصلی کارو کیږي، هغه مور او بچی باندې ډیر منفی تاثیر لري. نو هيا په دې لاس کال کې مونږ کم خالیګا ډاکه کړل، دا غستر مایوسیت او چمات پر مای غلبه ډیره و، مګر بیا هم چې وینم سترګې خلاصو ما تشکر اسید امیدونو نه ډک چپیره تخکریږي چې بل قلبی قوت ماترکی چنو باید مخکل
آشد انشالله.
بله محترم ناهید فرید، محترم شکری بارگزه، خو گفتن که بعض تغییرات مثبت آمده و منطقه نظر به سرویه که دیو آخر چاپ شده در سطح جهانی شدت عمل بر علیه زنان بسیار زیاد شده، مخصوصا در جهان اسلام ایگپا بسیار زیاد شده و همچنان ما از تجربه خود اگر بگویم تقریبا 10 سال است که ما این برنامه را داریم، میمانای خانم ها قدر زیاد نمیشه تعدادشان و تلفن هم که میکنیم بسیار مشکل است که اونا را راضی بسازیم. به امتنا محترم شکریه بارگزای هم قدر انتقاد نداریم، اونا بیچاره میاین به هر حال منتهای تلفن نمیکنن. اول دمی مردا در خانم برازی هم تلفن اجازه نمیتن، اول خود مردا که معلم امروز خود روز است که محترم خانم ها یک ذره موقع بدن که تلفن کنن که ما گپ بزنن نظریات خود را بگن. بله چی میگین شما؟
تشکر از سوال شما. در قسمتی که گفتین با یک گل بهار نمیشه، من میخوام تحلیل کنم از وضعیت فعلی که زنان دارن. متاسفانه ما خانم بارگزای و خانم های مثل ما که عین دیدگاه دارن سر تصویب قوانین در پارلمان کار میکنن، اما هرچی قوانین خوب باشه پشت از این قوانین باید یک نهضت، یک حرکت، یک جنبش وجود داشته باشه که این جنبش بخواد واقعا دادخواهی کنه برای مشکلات زنها و از حقوق اونها دفاع کنه.
بله.
و یک مسئله دیگه ای که وضعیت پدرسالاری که در جامعه ما وجود داره ره باید خود ما با توانایی های خود، با تفکر خود، با اندیشه خود، با قدرت خود از طریق بالا بردن ظرفیت خانم ها این کار انجام بدیم. و در کنار ازی درست است شما میگین که شرایط برای خانم ها فراهم شده، اما ما کمپاین تنها برای خانم ها نمیخوایم که فقط برای ازی کمپاین کنیم که خانم ها به نتیجه برسن. ما میخوایم که مرد و زن در کنار هم برای رسیدن زن به حقوق از او دفاع و برای دفاع از حقوق از او فعالیت کنن و کمپاین کنن. من بارها در مصاحبه های مسئله را یادآور شدم، بارها گفته میشه که شرایط فراهم شده، چرا خانم ها پیشرفت نمی کنن؟ به خاطر از این که مرد و زن در کنار هم شامل از این مسئله و شامل از این پروسه نیستن. یک مسئله دیگه وجود داره که ما با زبان مردم، توسط زبان عقیده مردم با اونها صحبت نکردیم. مثال های بسیار زیادی وجود داره که سالها کار شده، فعالیت انجام گرفته، اما یک ملا یا یک واعظ یک شو با 10 دقیقه وعظ خود تمام همون فعالیت هایی که در همون منطقه انجام شده را از بین برده. مثلا در یکی از قریه های ولایت هرات 5 سال یک دفتر فعالیت کرد تا بتونه دخترای از او قریه را به مکتب روان کنه، اما بعد از 5 سال دیدن که خانواده ها دخترای خود به مکتب روان نمی کنن. ببینید 5 سال زحمت، تلاش، پیسه، زمان همگی از بین رفت به خاطر از اینکه ما با زبان مردم، با عقیده مردم با اونا صحبت نکردیم. زبانی که صحبت میشه زبانی هست که ترجمه شده هست، زبان واقعی که زبان فرهنگ ما باشه متاسفانه نیست.
بله.
و من هر جا که این مسئله مطرح میشه از همه ارگان هایی که در این زمینه فعالیت میکنن این خواهش میکنم تا شروع کنن و راهکار خود و پلان کاری خود بر اساس استراتژی که دارن تغییر بدن و با زبان مردم با اونها صحبت کنن.
تشکر.
ده آزادی پسپو که دغه خبرونه ده پرون مو از دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره په مستقیم ډول خبره شوه و وسه تاسو تکرار اوري.
سلام محمد، تاسو
ته سلام منو ته زده کوم
سلامونه.
وعلیکم السلام.
د دې واجی د څه معلومه کی چې د دې حق او حقوق سیاست نه باید او لمنځه هو ولای دا او که مذهب ورای دا موږ خو چې نن په دغه حالات کې وینو د موږ په افغانستان کې دغه لوبې چې دا نن د وانی دي دا نه په مذهب کې چا کړی دي او نه په سیاست کې چا کړی دي. لکه راځي چې موږ په افغانستان کې د څو بازې هم ده.
آقای درف نظر سلام مرم بازم احترامات بر قبول
کنیم.
ما در کبرا نورزایی در زمان داوود خان اولین وزیر سیاست عامه شد در افغانستان. یعنی تو با باور بکن با گپ ما که در ظرف یک هفته از تمام افغانستان دوای تاریخ تر شده گم شد، دوای بیکیفت گم شد، تمام سیاست عامه ما که دیدیم همینطور یک رونق گرفت. ما طرفدار ازی هستم، زن با عاطفه هستند، دل رحم هستند، با خدا که تا خود ما او را به رشوت و به اختلاس آموختن نکنیم، بلد نکنیم، بلدت ندارن، ما با کار و با سیاست با خسران سیاست زنان دستار چیست مال اقلمان دستیم
کرده بدن
ولی از محترمه بارزه که ما اکسوال دارم که اگر سیاست یک دفعه ما خود بودیم سیاست را باید سیاست چومن شده اگر سیاست برای ما تعریف بکنه آیا این انسان کشی غرض مرتیتا تعرض به سیاست مردم باز با مقابل گفته شده که زورمند است ولی ما قانون تطبیق کرده نمیتونیم آیا نام سیاست هستن یا به سیاست کن تعریف دیگر داره یک سوال سوال دوم محترمه بارزه بازرنرزداشت و وضع اقتصادی و شرایط ذهنی و عینی جامعه چه قسمی سیاست را دولت باید روی دست بگیره تا که موفق شد به افغانستان دیگر سوالم دارم آیا این شرایط آماده است بر افغانستان که یک انقلاب فرهنگی صورت بگیره تا جای پدرسالاری را مادرسالاری بگیره تشکر
یک تلفن دیگر را میگیریم باز میریم بند جوابا بله شنوند عزیز بفرمایید
السلام علیکم
و علیکم السلام
شریم نگاه کافی است و نه پرگاه دوستانی نخبره کنم نه مثلا آدمی را که تاثر داشت نه گفت نه شنیدم تو تون تبدیل میکنم
کرده بودن میره بانی
نگاه دکون دو کم شدی از کجا سر داد پای اسلام دوکات کی میشه اسلام تو دکون دو خود معلوم کردی بعد از مرگ داشتن از آمریکا نه افغانستان تر اومد بعد دو خود از غرب نه مثلا ماجور نه خود افغانستان تر اومد موسیقی تاسی چه باید بوری لباس یا افغانستان در لباس که چه فایده ده رفتار هم خراب
و شیرین آقا جانا بورا شیرین آقا ما خوش تراغی لیدلی دی کابل کم تا لیدلی دی داقا خوین دی چه بری دفترونو که کار کئی والا این صادقانه در دویم دوی خواه ده حجاب مسئل بیخی حل ده ده حجاب شرایط بیخی عملی یعنی مخت اوڑی ما خود تروس پوری ندی لیدلی دی چه دوی دی یعنی حجاب نی کرده یا دی طولنی آقا وصولو تا دی دوی احترام نی کرده نو چسنگ دا خبره که پا کم زی که پا تگاب که دا کار شوه ده او که پا بل زی که دسی ما دیو مثال ورکا
خب یک مورد دو مورد
یک پا تگاب انشاءالله کار نشته ده تگاب که تلو خوب ده خود و مثلا چورا دی مخت ما دو تلیزم تو سبا که اولی تو چی ده میلیون تو ده خود پرخی ده نه
خو خیر کم سندر مندر بدلی دید تشکر
بله خو خیر باشه خب سازا تشکر خیلیت شبه که محترمه بارزه شما سوالای دلیل رو بگذارین برای محترمه نایید فرید سوالای که بزبان پشتو شده شما او رو جواب بتین منطقه من یک چیز میخواستم در اینجا به عنوان سوال علاوه بکنم ایست که دمی افغانستان همی 20 میلیون 30 میلیون از چقدر نفوذ داریم همی کل از اینا ملاست کلشان در هر موضوع فتوا میده این مسئله اسلام هم از پیش شما خود گدوت شده که ای اسلام چه قسم است که کی باید چی کنه هر کس تلفن میکنه علایده ملاست ای اندم یه افساله بچه در خانم خواه مو هم یک ملاست او هم علایده بر خوار کلان خود میکنه اوتو نکو ایتو نکو در مکتب نرو اگر مکتب روی پایت هم میشکنه آنو متکارا میکنم از او خاطر خب محترم شکریه بارزه ای چطور میشه این ذهنیتی که اینقدر اسلام هم یک قسم گدوت واری شده در افغانستان از نقطه نظر از 30 میلیون نفوس افغانستان سایی بفرمایید
سنده باشین آقای نظر اول کاش که ما مسلمان های زیاد در افغانستان می داشتیم این را از به اصطلاح زمو اعماق قلب می گه پبرتان می گم نه کشتن می بود نه زنا می بود نه تجاوز می بود نه رشوت می بود نه برادر کشی می بود نه بیسوادی می بود اسلام واقعی عدالت هست اسلام واقعی وقتی که برابری نزد خداوند بین انسان ها تقوا و پرهیزگاری است ما بندای خدا چطور میتونیم یکی را به نام زن سرکوب کنیم و یکی را به نام مرد دوستا پیشتر اشاره کردن که اگر انقلاب فرهنگی باشه پدر سالاری امکانش هست به مادر سالاری به ما در انتظار انسان سالاری هستیم ما میخواییم که انسان جایگاه معین خود داشته باشه. وقتی که موضوع از اسلام میاد سعی کنین از امی اول تا آخر برادرای ما از این گپ خفه نشن. هر کدامش تلفن کردن گفتن که موضوع حجاب زنا چطور میشه. اینا مگر چی فکر کردن؟ اینا او رقصای عربی رو میبینن این رو به جمع زن افغان حساب میکنن؟ اینا او سینمای پاکستانی رو میبینن نور به جمع زن افغان حساب میکنن اینا او شرایط خرابی را که در کشورهای همسایه ما به عنوان ازدواجای موقت است او رو به پای زن افغان حساب میکنن مگر اینا چی فکر میکنن اگه اینا خودشان مسلمان واقعی باشن اول از جهاد افضل شروع میکنن که جهاد با نفس خود هست اینا خودشان باید طرف زن مردم یا به استعلای خودشان سیاست مردم باید نبینن اینو نبینن که او چی پوشیده و چه قسم شکل و صورت و چهرهش است و متاسفانه خودش ضعف یک مرد نشان میده نه ضعف یک زنه
امی اولین مورد را که شما اگر بیشتر متوجه شده باشین، تقریبا در 10 سال گذشته تمام بحثایی را که برادرای ما در مطبوعات داشتن، اولین گپشان موضوع حجاب زن بوده. حالا اینا اینقدر نفس ضعیف دارن؟ هراس دارن از این گپ؟ اینا چی فکر میکنن؟ ما خود ما دوست نداریم که چشمهای حسودانه از اونا به شکل یک اهریمن که واقعا زشت و دردناک است و طرف ما کور شده باشه. نه، ما خود عفت خود بیشتر از اونا دوست داریم و رهنما به این گپ ضرورت نداریم. آنچه که ما گلو پاره کردیم آقای نظر ای است که ما به عنوان یک انسان، به عنوان یک زن مسلمان حق ما یاده شوه، ما را نفروشین و بد نتین، جزای گناه شما را ما باید نکشیم، از تعلیم محروم ما نسازین. هیچ کس نگفته امیال بسیاری از مناطق افغانستان شما برین، من بسیار معذرت میخوایم اما واقعیت ها را باید بگیم، زنان نماز یاد ندارن به خاطر از اینکه دروازه مسجد برایش بسته کده از خانه نبرای، اما وقتی که جمع کردن خرمن میشه اول باید زن پیش بره. وقتی که بسیاری مناطق افغانستان رو شما میبینین شاقترین کارا روی زنا صورت میگیره، در پشت خود یک تکریگک بسته میکنه میره چوب میکنه، مرد قرار یک دانه تفنگک در بغلش، یک گلک گلاب هم در پالوی کلاگک خود زده سر چپرکت شیشته. آیا اسلام از انسانیت است چی هست؟
بله شکریت جان، مسئله رو میخواستم یاد کنم. مترف های ما خب برالاوی از اینکه کارا رو میکنه یک خالین باوی هم سرشان میکنه، بیکار کمان با سرشان خالین هم میبافن. اون ماسه. من یک چیز دیگه میخواستم بگم، من میخواستم یک ذره اصلاح بکنم از نقطه نظر از این که مسئله اسلام و مسلمان بودن یاد شده. شکر الحمدلله کل ما باور به این داریم هر کس که کلمه بگه بالاخره اگر یک دو قطعه در دوزخ هم بره در آتشش بسوزه بالاخره به جنت میره، از اون نقطه نظر مشکلات نیست. منتها منظور ما سر از این است که یعنی مسلمان و مؤمن، خوب سر مؤمن اگر گپ بزنیم که یک ذره اصلاح بکنیم خوبتر میشه، باز مولا هم سر ما قار نمیشن. یعنی بفرمایید چه شما
امروز من فکر میکنم قهر اصلی باید از اجتماع مردم افغانستان روی ملا باشه. اگه اونا درست بر مردم تعلیم از اسلام میداد ما به این مشکلات مواجه نمی بودیم. با عنوان فاسدترین کشور و رشوتخوارترین کشور ما مطرح نمی شدیم. با عنوان بیسوادترین مردم ما در جهان معرفی نمی شدیم. وقتی که دین ما بر زن و مرد فرض گردانیده، این ما فکر میکنم که وظیفه علمای دین و آدمایی که دین میفهمه هست که بر ترویج با سواد و علم و معرفت باید کار کنیم. در رابطه با موضوعی که شما پیشتر اشاره کردین، کاش که تنها ظلم قالین بافتن سر زن می بود. می فهم این چی هست؟ یک زن می گیرن که قالین ببافه، باز او قالین فروخته میشه، باز با پیسی از امو قالین فروخته شده که زن اول بافته، اینا زن دوم هم می گیرن، بالاخره زن سه هم می گیرن. در اونجا کجاست مسلمانیشون؟ کجاست موضوع عدالتشون؟ من فکر می کنم اول اجازه بتین، مشکلات زن در افغانستان مشکل جغرافیایی نیست. اگر یک زن در داخل شهر کابل و مشکل بهش مواجه هست، زنی که در کوپایه های بدخشان هست، زنی که در وادی های هلمند به سر میبره، زنی که در دشت های نمروز و هرات هست، زنی که در بند امیر بامیان هست، همه یک مشکل دارن. مشکلات ما هیچ وقت یکی از دیگه ما جدا نیست. ما فضل خدا خود تقسیم نکردیم، ما اونمو پیکره متحد هستیم که ما زن هستیم. در رابطه با سیاست برادر، اولین پشتن دغه و چی آیا ننسه با شزی در سیاست چخه در بله. پالیسی دیر متاثر ده که در مذهب چخه مشت خدای چخه دغه غوارو چی اغا چه چی اسلام دی اغا پلیسی، مگر اغا اسلام نه چی سترگی و ما تی چی ما چیشی اغوستی چنگه گرزم. اغا اسلام چی دوی زان اسلاکی چی و بل شزی تا پس پک و نگوری اصلا ور تا سترگوان نری. هغه اسلام زموږ د پاره پکار دی، هغه اسلام پکار دی چې په هغه کې په ټولنه کې امن راسي، هغه اسلام پکار دی چې د علم او معرفت ترلاسه کولو د پاره په افغانستان کې د شی ورځې زمانه راسي، نه دا چې د هر ورځې په تیرېدو سره د اسلام په نامه باندې په مسجدو کې خلک ووژل سي، د اسلام په نامه باندې د نور بزنسونه پر موږ باندې چالانه وسي. دا هغه شیان دي چې زه فکر کوم چې نن سبا د حقیقي اسلام څخه لرې پرېږده، چې تا هغه افغانی دود و دستور سره هم نن په ټکر کې راځي. تیر تاریخ او نننی افغانستان واقعیتونه یو د بل سره سمون نه خوري، یا هغه غلطو او یا هم دا چې نن موږ غلطیو.
تشکر ماهی جان، خبرې وکړې.
سوال را اگر یادداشت کده باشین آقای کارگر.
بله
بفهمید.
با اجازه شما آقای نظر و آقای الکوزی، برادری که کارگر صاحب که در مورد خانم کبرا نورزایی گفتن به عنوان اولین وزیر صحت عامه، یک تحقیق نشان داده در یکی از ارگان‌های بین المللی و هر اندازه‌ای که زنان بیشتر در ارگان‌های حکومتی و دولتی بگماریم سطح فساد اداری پایین میاد.
بله بله،
یعنی تحقیقی هست که با تمام ابعاد از او در نظر گرفته شده و این تحقیق انجام شده. در قسمت مسائلی که در مورد اسلام مطرح شد، تعلیم و تربیت که باید در چوکات اسلام باشه، کار زن، حجاب زن، حقوق زن در کل باید بر اساس اسلام باشه، من میخوام به برادرای عزیز خود اینو بگویم که عزیزان، برادران محترم، راه برای کسانی که میخواین دیدگاه جهانی را نسبت به اسلام تغییر بدن باز نکنن. در اسلام برای تعلیم و تربیت ارزش والای قائل شدن. زمانی که محاصره اقتصادی، پیامبر بزرگوار اسلام در محاصره اقتصادی و شرایط بسیار بد اقتصادی به سر میبردن، اسرا را کفار از اونا میخریدن، اما پیامبر بزرگوار اسلام گفتن هر مشرک که بتونه 10 مسلمان را باسواد کنه ما او را آزاد میکنیم. زمانی که شرایط بد اقتصادی است، حتی از غذای روزمره مسلمان ها تیر شدن پیامبر اسلام به خاطر سواد، و سواد به این خاطر که برای مکتب اسلامی ارزش بسیار بسزایی داره. تا ما باسواد نباشیم نمیتوانیم مسلمان های خوبی باشیم. در قسمت کار زن همین رقم، در گوشه مسجد پیامبر بزرگوار اسلام خیمه به پا میشه توسط یک دوشیزه به نام رفیده، یک خانم جوان که ازدواج هم نکرده، که این خانم یک پرستار هست و کسانی که در جنگ ها زخمی میشن تداوی میکنه. ببینین کار زن، حجاب زن و سواد زن در صدر اسلام از جمله مسائل بسیار مهم و ارزشی بوده. نگذاریم، راه باز نکنیم برای کسانی که میخواین از اسلام دیدگاه دیگه را ارائه بکنن.
دوستان و خبرونه در لمړی برخی وقت مخ په ختمېدو دی، همدغه بحث ته دوام ورکوو چې خزې څنګه د افغانستان په